څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي شی چارې. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه د حکومت او طالبانو نظر در سره شریکو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن دی. په کابل کې د شپږیزې لیګ سیالۍ روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری نن د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یو ویشت کسیز پلاوی بله غړی فوزیه کوفي وایي چې دوی پر بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشو چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیل لوریو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. د دولت پلاوی هڅه کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د اوربان موضوع شاملوي، خو ویل کېږي چې د طالبانو هیات غواړي چې تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث وکړي چې د بحثونو په نتیجه کې پر اوربان سلا وسی. په ننګرهار کې نه څرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد په ډزو وواژه. د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار له خوږیاڼي ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار و بجې خوږیاڼي ولسوالۍ کې کله چې خپل کور څخه دندې په لور راتلو د نڅرګندو کسانو لخوا په شرط رسول شوی دی.
آدم خانم لا تړل دوه کلونو د ننګرهار د پانتون د ژبو او ادبیاتو پانزي استاد و. د دې وجنې مسولیت چانه دی منلې. د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پرې 15 کلن انجلۍ د او کسانو لخوا جنسي تیرې شوې. د بلخ د شوزو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې انجلۍ چې اصلن د کابل اوسیدونکې ده او یو کل مخ کې یو پاخه سړی ته واده شوی و، د دې سړی 5 زمونو او 2 زمانو جنسي تیرې کړي دي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسانی ولسیبي او دوسیې څارنوالۍ ته استول سوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبې کې بند امیر شامارانو مسینا کاتالانو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. په کابل کې د روانې لوبې ګټونکي به په لوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتاکه ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دواړو لوبډلو لپاره. شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په 6 سپتمبر پیل شوې وي او تر 14 نیټې به دوام وکړي، چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی دی.
د کابل بازانو لوبډله چې لمخ کې توانېدلې پایلوب یا فاینل مسابقې ته چې سبا ته پلان شوی لار عمومي. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیری پرون په مکین سیمه کې په غزمه بوخت و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. تر پیښو وروسته په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل شوي، خو تر اوسه څوک نیول شوی نه دي. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 10% زیاته شوې او د واکسین ورځنۍ پوشش هغه حد ته رقم شوی چې په 1990 کلونو کې و. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوال روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسان شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1.8 میلیونه زیات کسان روغ شوي دي. او د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یونسکو وایي ساش کال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوي دي. دغه ادارې پرون په یو راپور کې وویل له جنوري تر جون میاشتې لږ تر لږه په 1 مظاهرو کې د هیوادونو امنیتي ځواکونو د خبریالانو له حقونو سرغړونه کړې ده. د یونسکو په وینا لږ تر لږه په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې بد چلند، د دوی نیول کېدل او په وړاندې فزیکي زور زیاتی هم زیات شوی دی. یونسکو وایي له 2015 څخه تر 2020 کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو خبرې کړې.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چینن به تر سره شي چمتو کړل.
د طالبانو یو استاذ وایي
مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي هغه دواړه امیدوارون کې وي.
تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. د غزنی لشار نور هندوان او سکان وتلی دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شارې کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
شزا نیمنړی پروګرام هم لرو.
خدای چې موږ خپل فوکس په منفي نظریاتو ونکو، دا منفي نظریات به هم ورز دمو په مقابل مثبت شي، یا که مثبت هم نشي خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د حق تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس دلیل لوري جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای دا تګلارې پرون ورستې شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. په دې تګلارې کې د مذاکراتو پر مهال دواړو لوریو ته اصول ټاکل شوی دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغان حکومت مرکزی پلاوی نن هم له طالب پلاوی سره غونډه لري او تمه ده پر هغې تګلارې بحثونه وکړي چې د مذاکراتو پر مهال د چال چلند اصول لپاره جوړه شوې ده. که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبه په ورځ پیل کړي وای، خو د دې خبر وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرز العمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی بنن رسمن په خپل غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري وای نننې غونډه رسمي ده، خو یوازې په کې د مذاکرات پر مهال د جوړ شوی طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکرات د دواړو خواو د تماس دلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړي، او دا کاري طرز العمل عمومي غونډه ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
طالبان هم وايي په پرونی غونډه کې د کاري اصول راتلونکو غونډو او د مذاکرات پر مهال ویش خبري شوي. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستيال عبد الرحمن وسیق ازادي رادیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوي ده چې نن ورځ به د دواړو پلاو د مذاکراتي ټیمونو تر مابین ناسته کیږي، او تمه ده چې د ورځې په وروستۍ برخه کې دغه ناسته وسی، مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی، او تر دې مخکې سي تخنیکی منو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي هغه دواړه امیدوارون کې وي، او هله بشون کې وي چې راتلونکي ناشته به هم په شپزا کې تر سره شي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرګ چپلاوی غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي، خو پښتنه داده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصول لپاره جوړه شوې تګلارې کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرګ چپلاوی او همدا ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي، خو په دوحه کې د خبرو لمن ځایي به خبره سرچینی ازادي رادیو ته وویل په دې تګلارې کې د مذاکرات پر مهال د چال چلن اصول واضح شوې دي. سرچینه زیاتوي تګلارې کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپاره اونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی، د مذاکرات پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات، په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل، او تر خوای د مذاکرات د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبه په ورځ وشوه، او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي، خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي، او د دې کار لپاره د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. کچیر دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په ورستي کې د هوکړه وکړي، د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته به زمينه برابر شي.
بیا هم د افغان سولې پاړه، افغان حکومت د سیمله هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په ډېر نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پراپور.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیل زاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی، ورسره د افغانستان ولسمشری مانی د سیمه هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمه د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمه د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمه له هوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلی خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېل وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلی دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي، پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
ته اوربنس.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
وړاندې د سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. خو اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو ژغ وکړ چې لوی لارې پرانیزي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارڅوګلو سولې ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علماء وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. دا یاد علماء شمیر چې لسګونه تر سیدینن په ترینکوټ شار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سی و چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پرشته وضعیت اندېښنه وشودل او په یاد ولسوالۍ کې میش تنکی ماشومان، میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لوی لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماء ولډلی مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کلکم راعن و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راعن عن رعیته. دا مين مسؤلیت دا دي چې خلک تاسانتیاوی روحانی او هم دنیوی برابری کی.
دغه لارې چې دا تړل کیږي د دې شوزو د پښینان وې څه ګناه و شوزو ته zarar رسې، نه به مریض ته zarar رسې، نه به پښینې ته zarar رسې، نه به پر دواړو طرفو باندې دا ځخه وو چې لارې بندول به نه چې عام خلک په مابین کې مړ کیږي یا د مریض مرزي په واجب باندې یا د لوږې په واجب باندې ټول طرفونه صدا غواړو چې د لارې بندول یعنی په ټول افغانستان کې د مسلمانانو پر مخ باندې دا څلکان لای د لارې دی لای چې کندیان وي چې مان مسلمانان وسات.
دا په داسې حال کې د چله تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغۍ له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه عمومي لاره هم له تیرو ولسو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده، چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
په ترینکوټ کې دیني عالمانو په ورته وخت کې په خپله غونډه کې نن د طالبانو او افغان حکومت له پلاوي چې په قطر کې په خبرو بوختي وغوښتل چې ژر تر ژره روغې جوړې ته ورسی شي او سوله وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د نازینان د کونړ ولایت څخه راځي ورور نو بس ته د جنگون الله صاحب افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلولین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوال ومني راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نور په افغانستان کې د لوی نه توید پرې دی ورونه یو بل سره کېنی لوړې جوړې تر اکاس کوي. بس نور په افغانستان کې دا 2000 کال اوسې چې جنگونه دي، ماشومان هم راځلمین شو، ځلمین هم سپینګیری شو، سپینګیری په دغه ارمان مړ شو چې صلح به په افغانستان کې راځي.
زه عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه داده ده دغه غوښتنه ده چې دا خبره د ښکاره بنه شي، دغه خبره په ډیر پالشاله باندې وکړي، نور افغانان سره جوړ کړي، افغانستان نور جوړ کړي، نور د جنگونو بس کړي، نور د اطمینان غم خوري، بس دا ټول نړۍ کې بس غاز او برق استعمالي کېدل ته په افغانستان کې د مالو پاتې شونی خلک سوځي له مجبوریت دي. خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاری، بس نور په چیرې کې غم میستي بدبختی، بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کې نور غمونه ورخصي له افغانستانه.
غلیم د کندهار ولایت تفنجوایي ولسوالۍ سیمه جنگ والی دي. ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راولې چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي. ټول مسلمانان به الله پاک ته زاری کوي چې خدا پاک د خیر جوړه راولې په افغانستان کې. والسلام له خدای څخه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د افغان سولې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي تر 4:30 مخته یو شمېر اس ام اسونه د ازادي راډیو له هغه اوریدونکو سره چې اس ام اس نه دی راستولې شریکو. ل د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی د روان کال تر پای په افغانستان کې له سباندې 3 میلیونه هغه کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی دی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان لاسه د رډو سره په خبرو کې وویل د دې مرستو د ویش لومړی برخه دروانی میلادي میاشتې په 8 پیل شوه او د اکتوبر تر پای به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې تر لاسه کړي د بیوزلو لپاره دا یو غوره ګام بولي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته افغان حکومت سربېره په دغه هیواد کې د نن او بهر یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو له بیلابیلو هغو کورنۍ سره چې دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوري شوی، خو له دې امله ځپل شوی او کورنۍ سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. دغه مرستې د ویش بهیر که څه هم ونې وړاندې پیل شوی و، خو د سې شمې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره زیات شریک شول. په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان یا دبليو اف پی وایان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرو کوي. وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په هرات او کابل ښار کې 15,000 کورنۍ لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي، اما په ټوله کې د کال تر پای د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا له امله د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنۍ ته موږ خلکو ته مرستې ورسوو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6,000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15,000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 15,000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وی د خړو نړیوال سازمان په افغانستان کې په تیلې چې روان کال تر پای 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا $12 میلیونه د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غنچی ګل او لالو دي
نن راغلی یم چې دغلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نغده کومک کوي بس دغلته راغلی یار به دې چېرته پوره کیږي ورو کور کې لس نفره فامیلي لس نفره فامیلي نو چېرته خو بیا یو مشکل پرا پکیږي مرستې باید چې موږ سره زمونږ دولت نه تقاضا داسې بیوزله خلکو سره معیبه خلکو سره باید کومک وسي د افغانستان خلک ټول جنگ ځپلي دي کورولا ځپلي دي ټول داسې داسې لس روپۍ ته احتیاج دي
څلور دانې بچیان مې کورونا سوي یو وفات سي څلور درې جوړ خپل همدا مزدوري کوي روز مزدوري وسه غم نشته کار نشته خدای دې مت ورکړي چې ویکي د مسلمانانو سره دلته له موږ نه بتر بتر خلک هم شته دلته د جامع کې کونډې دي یتیمان دي سیران دي منګه خو بیا الحمدلله لاس په کیم جوړ دی او 200 ورځ پیدا کوي
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان چارواکي وایي کابل او هرات ته یزه کلمړی تو برکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل دغه مرسته په داسې حال کې چې د افغانستان د امر وختي وزارت د معلوماتو لمخه په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس درې څلويخ مثبت پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر له 8000 څخه واوښت همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس لامل 400 څخه زیات کسان مړ شوي دي
د خړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له کورونا ځپلو بې وسلو کورنیو سره تر ژمي پورې مرستې کوي او دغه سازمان وایي چې څه باندې 3 میلیونه کسان به دوی په دې مرستو کې شامل کړي بیا هم د مرستې یو موضوع د یونان په موریا کمپ کې لور لګیدنی ورسته په دې هیواد کې د افغانستان سفارت وای د کمپ کې مشته افغان کډوالو سره مرسته شوې دي په دې کمپ کې تیرونه اور ولګید په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی وویل موریا کمپ کې د اور لګیدو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی اوښته په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای په یونان کې د افغان کډوالو سنسو ته د رسیدنې لپاره پوره هڅې روانې دي امید زهیر مل کابل راپور لري
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره لیو شمیر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي رادیو ته وویل په موریا کم کې د اور لګیدو وروسته د دوی لومړی هڅه دا و چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي خغلې سمدی زیاتوي په لومړی ګام کې د بي سرپرست خوځو ماشومانو لاسنیوي شوې ده
در قدم اول ګروپ هاي اوسېب پذیر
په لومړی ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ ول لکه خوځو ماشومان چې بي سرپرست وو مونږ سره مرسته کړې ده څلور سوشپک ماشومان چې سرپرستان نه درلودل له موریا کم څخه یو خار د لیکدول شوې دي همدا ډول د یونیسف دفتر د خوځو لپاره یو نوې مرکز د همدې کم د نن جوړ کړای دی
د یونان پلیس بوز جزیره کې د کډوالو په یو کم موریا کې څور از وړاندې اور ولګید چې زیات مالیه او ځاني زیان درلود په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کم کې نږدې 2000 کډوالو سیږي چې 8500 افغانان دي خو سفارت زیاتوي په موریا کم کې د ورستي اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرسیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر سجر حل شي
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرونو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نور ستونزو څخه وساتو
په ورستیو کلنو کې د نامنه او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډیر شمیر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډیر شمیر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او ان یو شمیر ووژل شول او یا هم مړ شول د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خندونو سربیره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه یونان او انډونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي رادیو په منځني صف د 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د غزنی له شاره سکانه هندوان وتليدي خالته لا هم د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده له غزنی د ازادي رادیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر راپور لري
د غزنی سکانو هم خپل کړي هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات د ساتونکو راجرام.
زما نوم راجرام دی، په شهر کونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندوستان ته کډه شوي دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14 نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگھ خالصا آزادی راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغه لژکیو 150 کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه شوې دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه، چې د وخت په تیریدو سره د دغه کورنیو شمیر 21 تر راټیټ شو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخ پلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو 20 کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې، په ټولو سکانو په هېوادوالو پسې تللي دي، یا یې وطن پرېږي، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینو سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون والو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیا دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي، زیات پسې خپه یو. نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگھ خالصا آزادی راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو 4 او هندوانو 2 عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمیده نظری له کلات پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور طالبانو ته امتیازات ورنکړي، که څه امتیاز ورکوي په مقابل کې دی امتیاز ترې ترلاسه کړي. بشیر حبیبزی لازر ګلسوالی لیکلی دی که خدای کول افغانستان ته به تلپاتې سوله راشي. اتل له زابل لیکي طالبان باید پوه شي چې اسلام یوازې په امارت پورې محدود نه دی، په هر راز حکومت کې اسلام پلی کېدای شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی دی افغان حکومت او طالبان باید پر اوربان خبرې وکړي، که اوربان بوشي د سولې خبرې به ژر نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی که چېرته طالبان ژر تر ژره اوربان نه کوي، دا د دې معنی ده چې دوی سوله نه غواړي. حشمت الله همت له لغمان لیکي له دواړو لورو غواړو چې توافق ته ورسی شي، فرصت نه ضایع کوي. حکمت حماس د هلمند له نادلي ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلی دی افغان چارواکي او طالبان باید له بهانو تیر شي، سوله وکړي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو بریدونه پر دې دلالت کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. مسپا عدل لکنر لیکلی دی له حکومت او طالبانو غواړم چې پر دې مظلوم ملت رحم وکړي نور د نورو په اشارو څوونه کړی محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان باید د بین الافغانی خبرو کې د پاکستان ګټې په نظر کې وننيسي اساسي رادو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري په پاتې برخه د خبرونه کې د ګړیا چر تفری پروګرام هم لرو او یو شمیر نور مطالب هم لرو خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي لند خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په پاکستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی نادر نادری نن په یو ټویټ کې ویلي د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیر شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلولو د پانتون یو استاد ادم خان ملاتړ په ډزو وواژه چارواکي وایي چې په دې تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول سوي د بلخ د ښځو چارو رئیس وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د وو کسانو لخوا جنسي تیری سوی دی د امنیت قمندانې وایاند وایي چې مشکوک کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي دي د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبه کې نن باندې امیر شمارونو میسینک اتلانو لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکی په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې پرون یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سوی دي چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل سوی دي یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس اوبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنای کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سږکال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوي دي یونسکو وایي چې له 2015 څخه تر 2020 میلادي کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل سوي دي
مکه تر دې چې شزه نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو سپورتي خبرونه لرو ناجا صاحب یې وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د ختینه فوټبال لیگ په پایلوبه کې با سنگر او عدالت لوبډلې سره سیالي وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې د نجونو د فوټبال لیگ پایلوبه به سبا د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي د نوموړي په خبره ورسته لوبه د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ تیر ورځ ترسره شو چې عدالت ټیم دوه د یو په وړاندې استقلال لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته لار ومندله په هرات کې د باسکټبال د غوړ لیکسیالې پیل شوې د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او تخنیکی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي رادیو ته ویل چې په یاد لوب کې لاس ټیمونه برخه لري د خپل ضیاء په خبره د غلوبې د شهید اونې په مناسبت تر سره کیږي یاد لوبې به یو اونې دوام وکړي تر دې لوب وروسته به د خزینه او غوړ لیکسیالې پیل شي د هرات د ورزشي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کورونا وایرس له امله تر قرنټین وروسته د سلورمه لوب د چتر سره کیږي او د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې او اسپانوي کلب بارسلونا تکړه لوبغاړی لیونل میسی د نړۍ دریم میلیارډر ورزشکار وټاکل شو د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر بنسټ میسی په نړیواله کچه دویم ورزشکار شو چې په شخصي پانګه یو میلیارډ ډالر ته رسیدي درې دیرش کلن لیونل میسی په داسې حال کې د نړۍ دویم ورزشکار میلیارډر کیږي چې څو نه مخکې له بارسلونا لوبډلې څخه د جلا کېدو خبره کړې و وروسته په یو مرکه کې بیرته خپل د پټکړه واخیستله
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست د دې ونې د خبرونه موضوع مې د وې مخخي خزي ژوند ته کتنه ده افغان میرمنې د کور د چارو سربیره په مسلکی او نظامی برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړې دي خو فعالیتونه په ټولنه کې لستایلو او نیوکو سره مخ شوې دي دی وینجلی یا خزی کار او فعالیت په افغانی ټولنه کې څومره د عامو خلکو ملاتړ لزان سره لري.
مونږ ته اصلي هدف دا ده چې دا مونږ ته کار وکړي. افغانستان د سیمه سړی ترتیا لري. مونږ ته دا هدف دا ده چې مونږ پرمختګ وکړو، دلته سولې راشي او دلته اصلاحات راشي.
د خزو شتون او فعالیت ته په افغانی ټولنه کې څومره اړتیا ده او څومره مثبت پایلې بل ځان سره ولري؟
ډیر مثبت رول لري، رغند رول لري او کولای شي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې خپل د کورنۍ ژوند ته تغییر ورکړي، بلکې کولای شي په ټولنه کې مثبت تغییرات رامنځته کړي.
افغانی خزی لخپلو فعالیتونو او مبارزو څومره خوشحالي او راضی دي؟
زه د خپل مبارزې د پایلې مګر د نتیجې نه خوشاله یم، راضی یم، خو زه په دغه اکتفا نه کوم چې تر همدغه حد پورې ادامه ورکړم. زه غواړم چې نور هم مبارزې ته دوام ورکړم تر هغو چې آخرین نفس می وي.
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خپرونه کې ځواب شي. د خپرونه زموږ همکاري وکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې تل خځې او نجونې د خپلو نارینه وو سره یو ځای د کور او د سارا په کارونو کې مرسته کړې ده، لکه بازګری، بڼوالی، شپنی او آن د جنگ جګړو له میدان هم شاته پاتې شوي نه دي. د افغانو میرمنو نمونه د هیواد په تاریخي جګړو کې هم یاد شوي دي، لکه ملالۍ میوند چې د میوند بایللې جنگ یې په بریا بدل کړه. افغاني میرمنې اوس هم غواړي چې په ټولنه کې خپل فعال ونډه وساتي او له ټولو خندونو او ناخوالو سره مبارزه وکړي. زلازازی هغه افغانه پښتنه پیغله ده چې د نورو افغانو میرمنو په شان یې له ډیرو سختیو سره مبارزه کړې ده. اغلې زازی چې په کال 1978 کې په کابل کې زیږیدلې ده او خپل ثانوي زده کړې هم په کابل کې پای ته رسولې، اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي محصله ده. زلا زازی د خپل خوخي او د افغاني ټولنې د اړتیاو سره سم نظامی زده کړې په ترکیه هیواد کې تر سره کړې دي او غواړي چې د هیواد د امنیت په خکولو کې خپل مسولیت ادا کړي. هغه د خپل مبارزې او د سختیو غاللو راته داسې وایي:
لکه څنګه چې تاسو هم پیګوي، مخزه کله چې دی اول دی دوران نه د مکتب د دوران نه وایم، هم مختج مکتب تم څو مقابل نه منفي او مثبت نظریات دي، څوک د مو مکتب تک نه خوشحال دي، څوک په درس نه خوشحال دي، څوک نه دي. نو داسې د مشکلات د ټولنې کې شته. نو خدای چې مو خپل فوکس په منفي نظریاتو ونه کو، دا منفي نظریات به هم اوریز د مو په مقابل مثبت شي، یکه مثبت هم نشي. مو باید کوشش وکړ خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو. مهمه دي مو هدف ته کزه چې ته په دغه منفي نظریاتو ز خپل انرژي مصرف کوم او دا منفي نظریات ته تشويش وکم یا په ما تاثیر وکي، از دوی په باره کې فکر وکم ویل خلق د سي اي ما په مقابل ویل د سي اي همیشه ايام چې منفي هم انرژي ورکوي، مثبت هم انرژي ورکوي. منفي چې څومره تا نسي چې مثلا تا په مقابل منفي نظریات زیاتېږي، نو ته فکر کوي چې تختي هم چې زه یو څوک يم چې ما په باره کې خلق منفي نظرم لري. بهتره ده چې مو ټول خپل فوکس په خپل مبارزې وکړو، په خپل کار وکړو، په خپل فعالیت وکړو. زه نشم کولای منفي نظریات ته دومره حد نه غوير کم چې زه د خپل کار ژوند نه پاتشم. نو دا نه دی ما شخصي په ژوند ته غیز لري، نه دی ما په کاري ژوند نه غیز لري.
زلا زازی مبارزه د ټولو خزل لپاره اړینه او د بریا لار بولی. په خپل مبارزو ټینګار کوي او د خپل لاستراوړونو نه خوشاله ده، که څه هم ناوړه دودونه په هیواد کې د خزو د پرمختګونو خند بولی. زیاتوي چې دا د هر کورنۍ مسولیت دی چې په خپل لونو او خويندو تعلیم او تحصیل وکړي، ترڅو په ټولنه کې ناوړه دودونه لمنځه لاړ شي او د پوهې ډیوه په هر کور کې روښانه وي.
یو انسان د پیدایښت نه کله چې هغه تولد شي، کله چې هغه پیدا شي، نو د همغه قدم نه د مبارزه شروع کیږي. کوم یو ورځ نه چې دغه دنیا ترسي، باید مبارزه وکړي. هر څه په مقابل، هر شي په مقابل، هر قدم په مقابل باید مبارزه ولري چې دی وکړي شي، ځان ته آینده کې یو څه جوړ کړي، یا ځان یا آینده کې دایو کرشی پیشرفت وکي، دای مختلار شي پرمختګ وکي. هغه څوک چې مبارزه نه کوي، هغه څوک چې د شی په مقابل دریږي نه، یا د شی په مقابل استادګي نشي کولای، نو هغه انسان نشي کولای وای چې هغه یو ژوندۍ انسان ده، بلکې هغه ته مړ خطاب کولای شي. ځکه هر انسان ډیر د سي شیان دي چې موږ مبارزه ونه کوي، هیڅ نشي ترلاسه کولای. نو زه وایم چې د مو قدم اول د ژوند اولين قدمونه ای خزي په دغه افغاني ټولنه کې مبارزه شروع ده تر اخري نفس. پورې چې وباسي موانی ډیر زیات وو. موانی ما ته موانی نور مېرمنو ته د دې مو ټولنه خو تاسو ته معلومه ده چې پښتانه ټولنه ده او بل مودې سپاسي دودونه او بعضي کلتورونه د خځو په مقابل لرو دغه نرواکې ټولنه کې چې رښتیا هغه دودونه ول مو ته ډیر زیات موانی شوي د دې مو فعالیتونو مخ کې یا د مو هغه کړنو مخ کې نو خځو ته رښتیا هم ډیر د مشکلات شته. خو په دې هیله چې دغه څه دودونه چې دي د څه رسم رواج چې مو ته ټاکل شوی د افغاني ټولنې د مخې نه چې خځو ته بعضي محدودیتونه ورکړل شوی دي هیله لرم چې دغه محدودیتونه یو ورځ لری شي.
د اسلام له نظره اولادونه په خپلو میندو او پلرونو یو هم دا حق لري چې د تعلیم زمينه ورته برابر کړي. په خاصه توګه میندې د اولادو په سم روزنه کې مسؤل بللې دي. د زلا زازی مور سپیڅلې زازی هم خپل دغه مسولیت د خپل اولادو په وړاندې تر سره کړي. اغلی سپیڅلې زازی خپل اولادونه د تعلیم او تحصیل ترڅنګ په هیوادنۍ مینې سمبال روزلې دي. سپیڅلې زازی د خپل لور زلا زازی په اړه راته داسې وایي.
زلا یو بااستعداد او لایق جلی ده. په درس او په زده کړو کې هم ډیره بااستعداد ده، کوشش کوي او په د دې په اخلاقو کې یعنی زه واقعا زلا نه ډیره زیاته راضی یم. ځکه زه داسې فکر نه کوم چې زلا د ما لور ده. زه داسې فکر کوم چې زلا د ما لور، ملګری او د ما یو ډیره نږدې دوست هم ده. د کور په کارونو کې زلا هم موږ سره ایسه اخلي او د کور کارونه موږ سره کله چې په کور کې وي او وظیفې ته تللې نه وي نو د کور په کارونو کې موږ سره مرسته کوي او زه د زلا نه راضی یم، خوشاله یم چې د زلا په شان لور لرم.
رنا زازی د زلا زازی خور ده چې د کورنی ژوند سربیره د خپل خور سره په هر ډګر کې ملګری ده. هغه هم له زلا سره یو ځای په ترکیه کې نظامی زده کړې کړې دي. رنا زازی د زلا زازی کورنۍ برخورد ستایي. زلا په کورنی ژوند کې هم یو ښه خور او ملګری بولی او په اړه یې راته وایي.
زلا جان خو مدیر په یوړو نه تنه چې د مخ په کورنۍ او نیوړي ټول پښتانه او ټول ټولنه او نیوړي سکه چې د خزه لپاره دی د خدمت کولو تصمیم نیولای دی او بل دا چې زلا ډیر ښه خصوصیات لري. زلا اول خو یو ډیر اجتماعي جلکه ده او د دې هغه خبرې کول شي یو نفر جذب کړي. یعنی مونږ په ټول کور کې مونږ ډیر زیاته ګرانه ده او دا داسې ده چې فن بیان ډیر ښه دی. خبرو کولو طرز ډیر قوي ده چې یو نفر کولای شي ډیر ښه جذب کړي. او بل دا ده چې زلا چې کوم هدف ولري د هغه لاسته راوړلو ته تر آخرین حده پورې تلاش کوي او هغه اطمینان په ده باور لري.
زلا زازی یو لنډه موده په خوست ولایت کې جنایي آمره و چې لګړو نیوکو او ستاینو سره مخ شوی و. ډیر شمیر کسانو د زلا تک او کار کول په یو لری پراته او دودیز ولایت کې د هغې میړانه بولی. ډاکټر عمران تنویر هم د زلا زازی شتون په نظام کې ستایي او په اړه یې داسې وایي.
د زلا زازی په اړه باندې څه خبرې وکم؟ زلا زازی څه ده؟ ایمون دولت لپاره، ایمونګ د اورګان لپاره د ډیر یو غټ دستاور ده چې موږ دا لرو. موږ ته اصلي هدف دا ده چې دا موږ ته کار وکړي. افغانستان داسې یو سړي ته اړتیا لري، داسې یو کاریګر ته اړتیا لري چې موږ ته کار وکړي. زه چې وکړم څه دا کاري به یا دا مولا به دومره ګیره ولري چې موږ ته کار ونه کړي.
یو شمیر نور کسان بیا د ښځو کار او فعالیت په یوې محدودې ساحې پورې تړلې او محدودو آزادیو سره غواړي. استاد عمران میرزاده چې د یو خصوصي کورس استاد دی په زلا زازی نیوه کې کبي او په اړه یې زیاتوي.
زلا زازی ښه فعاله میرمنه ده، ډېر ښه کارونه هم کوي او ښه بااستعداده میرمنه ده. تحصیلات هم ښه دي خو بیا هم مونږ که اسلام ته وګورو، اخبار افغانستان ته وګورو، دغه حالاتو ته وګورو، فرهنګ خپل فرهنګ ته وګورو، نو دغه بعضې کارونه د زلا زازی ستایلو نه دي، نقضوو. کاشکې زلا زازی د فرهنګ ته درناوی درلودی او زمینه نو برابر کړی چې خلک ورباندې خبرې کړې وي.
د ښځو او نجونو تعلیم او تحصیل په دا وروستیو 13 کلونو کې د پام وړ وو. د پخوا په پرتله اوس کورنیو د خپلو نجونو او هلکانو تعلیم ته زیاته پاملرنه کړی ده. د خبرونې په دې برخه کې به د عام خلکو خبرې واورو چې د زلا زازی په اړه یې څه ویلې دي.
زه
زه فریبا مرخیل ما میدان وردک ولایت څخه زه زلان زازی خورد اول مبارکی ورکوم دا منګ ټول خویند د افتخار ور خبر ده چې په دې هیواد کې د څه خویند هم له روح په حاله چالاک نه خدا چې په دې مورد کې ورونو سره اوګه په اوګه روان دي زه ډیر افتخار کوم په تاسو باندې خوري خدای همیش کامیاب او موفق لره
جمال الدین هیواد ملما لنګرهار څخه د زلازلې پړه باندې به دومره ویم دا یو قهرمانی ده د هیواد د خزو لپاره خصوصا ځکه چې خزو ډیره سخت ننګون سره مخ دي د خزو لپاره کار وک او خزو ډیره تشویق کړل ټولي خزو ټولي مندي ټولي خويندې چې هیواد کې ستونزې شته د ټول ګورو
دا چې د خزو شتون او فعال ونده په افغاني ټولنه کې څومره مثبت پایلې درلودلې شي څه زیری لري نور خلکو ته او د دې خزو د پرمختګ لپاره د کورنۍ او ټولنې ملاتړ څومره اړین دی دا به د ولایتي شورا د پخواني استاد خاطري اسحاق زین وورو
موږ ټول خويندې غواړي که هغه لوستي که هغه نالوستي غواړي چې مثال د راسي ذکر وکړي کورس خبر کار وکړي او یا هم په ټول کې پر خپل شوبه باندې ودرېږي دا د هر میرمن فطرتن دا هیله ده چې زه وکولای سم پر خپل شو درجه خپل کورنۍ ته مثال معاشره او ما خپل ځان خپل وچلوم بل شکه چې ابتدا د خويندو د مبارزې د پایل ته لپاره د هغوی کورنۍ ملاتړ ډیر مثبت رول لري رغند رول لري او کولای سي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې خپل د کورنۍ ژوند ته تغیر ورکړي بلکې کولای سي په ټولنه کې مثبت تغییرات رامنځته کړي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د زلازلې زدکرو او فعالیتونو ته ځنګړې شوې و هم دومره و تر بیا د خدای په امان
اچار اچار اچار
د څوشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
وګورېتونکو سلام چې سولې په نخرو راځي او کېلار ورته کانډه کپاره کړی ده نن چې یوال ویش رانیږدې شي سبا ته دوه غزه په شات لیوي خلک ډنګر کړل د خبرونه په پایل کې مو د دروغو له تاکتیک خبرو چې څنګه یو تن ځان د پیسو خوان کوي
وسړی قرار ته ورځې په غزولي او ناس ته خو لار څه په کار پسو ګرځه لډیر قرضونه له کور نه سوتلای
خزه ولې مې په زخمونو مالګې جوړوي کم پسې وګرځیدم کارونه داسې ورښول لکه انصاف او عدالت چورک دی
خو ته ودرېګا یو چورت مې وهلای که خدای وکړي چې کار مې سم شي
څه چورت دی وهلای دی
سر له سبانه आवाज اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتایم او د وزارت واده را سره وکړه خو زه په وزارت ور سره ورانیم هغه وایي چې د فواید یې وزیر دی کوم او زه ورته وایم چې نه د کلیو د پراختیا وزیر میکا
دا نو څه د ماشومان چورتی او که څه خلک په ځان پر خندوي
خزه دواړه خبرې دی پکې یا به خه ګټه راته وکی او یا به خه د خلکو د خنداشم زه توکل په خدای یو څه خوب وشي اس هم لوسله وبو نه ویریږي
خوښه جنو
ته ودرېګه چې زه هم د اوس باران د ټلیفون وکم ان شاء الله چې سبا ته به ټول خلک به خبر وي
هغه به څنګه خبر کړي
مخه کیګه مخه کیګه وعلیکم سلام باران څنګه یې او شکر دی د تا بچن خدي خیر یو سي خیر یو سي کار تر اوسه خو بیکار یم خو ان شاء الله چې امید پیدا شوه دی بس مو پسې ګرځا یو غټ کار دی چې معلوم شو خبره اوم دی ویریګم چې څوک خبر نشي په تا خو باور لرم خو بیا نو چې چاته نه وای زه یوازې تا ته به یو وایم سمه ده پرون جمهور رئیس ور وخت یو د کار نه پار زوره ورا او نو بیا ډیره خراب یې را سره وکړه او وی ویل چې زه نوم خبر چې بیکارای او بیا یو ویل چې د فائدہ می وزارت ته می تعین کړی ما ورته ویل چې کمیر اختیار وزیر کوي نو د کلیو د پراختیا وزیر میکا. او بیا نو هغه ویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم، بیا به تا ته خبر درکم. خو که هغه وزارت ونه شو نو د فایدامی وزارت خو به خامخا کوي. او نه پوهیږم چې چا به ور معرفي کړی یم. او زام ایران یم، خدای د خیر کی، ډیره غټه دنده ده. سمه ده سمه ده، د خدای په امان، د خدای په امان. هلو وعلیکم سلام. خ خ وبخه چې ومې نه پیژندې. لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی، نو ته بیا ولې وزیر راته وای؟ څه وایم نو؟ حتمان حتمان، ولې نه، په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي در سره کوم یې. مننه. پیسې که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم. پوهیږم چې قرض نه دي. په سترګو ښه، په مخه دې ښه، په مخه دې ښه.
دا څه حال شو؟
بلې ښه ښه، د لاور خانه ته یې خیر یوسې، د تا څال دی؟ دا څه وایي؟ خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی را باندې. ولې به یې رابخي؟ حق دې دی. پام چې دا کار ونه کي، سند در سره وساته. ګوره چې راوی نه لېږي. هیله کوم وزیر ما راته وایه چې هسې دروغ درته ویلي. چې زه نه یم خبر نو خدای دې وکړي چې وشي. ولې نه، هر ډول مرسته به در سره وکم، ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده. همدا اوس دې هم قرضدار یم. یاره ته خو ډېر زورور سړی. خیر یو سي، هیله کوم، د خدای په امان.
څه وایي؟
وای قرض مې در بخلی دی او سند یې هم در لیږم چې هماغلته دې تا مخې ته یې څیریږي.
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو ووروله.
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل.
ځواب ورکړه.
بلې وعلیکم سلام. نه ومې نه پیژندې. څوک؟ سوداګر یې؟ د څه شي؟ د موټرو، تیلو، وړو او نورو ماشینونو. شکر دی، ته څنګه یې؟ د خدای فضل دی، لا نه یم وزیر شوی. مبارکي مه راکوه، باور وکه کټو کې در سره کوم. څه شی؟ د خپل بانکي حساب شمیره در ولېږم. د څه لپاره؟ نه نه هیله کوم، ځان مه پازابوئ، هر څه لرم. مننه. پوهیږم چې دوستان خوشحالیږي، خو چې یو ځل مقرر شم بیا. هسې چا ټوکې در سره کړي دي. ښه په سترګو، د خدای په امان.
د څه ویل؟
ده ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولېږه، چې څلوېښت پنځوس زره ډالر در ولېږم، چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پې واخلي.
ور ویلېږه، په دغو پیسو به له کوم قاچاق بس سره خارج ته ولاړ شو.
والله چې ښه خبره دې وکړه، دا چانس باید مس نه کړو.
له چارواکیو وروسته به اولادونه حکومت کوي، له اولادونو وروسته به لمسیان کړوسیان. دا ډول به لوټ کړي شته او پیسې هم د قدرت او رایو پښتوانه وي. لکه داسې
ستړی مشه.
خیر وسی، ته خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي.
راوړي مخکې تیار کړل، ورته معلوم یې چې څه خورې.
ښه،
کار دې څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښه ځای وي.
نو مقرر شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقررېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم. هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دی هم وشو، غاټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غاټ سړی شو، الماس خو دې و غاټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد دی هم سبا بل سبا مقرر و بوله.
خدایه شکر دی، شکر دی خدایه، چې هم میړه غټ سړی شو او هم څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی سول.
ښځې یو ډول بل ډول داندې مې اخیستې نه، کنه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو چوکۍ کې کار کوي؟
او لیوانی، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لونې په دوی پسې دي، یعنی دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لونو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې چوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لونو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی. ایلا د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو لږه مخلاص شي
نو له دې وروسته مو څوک نشي لیرې کولای.
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرت ونه لویږو.
لیوانی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کاودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ، د مرګي دې هېر شي.
ولې په لمسی دې څه سوي؟
هېڅ هم نه دي پرې سوي. ما ول هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور سوی و.
تم ورخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چیرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستری اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چیرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړی.
ښځې، چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپل هم نه پرېږدي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ہم رسوا نہ پیارے Thank you.